السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم وخت دی چې 19 پروګرام ځوان فکر وړاندې سي فیروزه عزیزی پر مخ وړي خو تر هغه مخکې فرشته جلالزی به تاسو ته د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي او تر 19 پروګرام مخکې به د کرکټ له ډګر څخه نوي معلومات تر سره شریک کړو او بیا به پروګرام ته ځو. د جرمني څخه یولس افغانان چې د پناه غوښتنې اغیزې رد سوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن ناڅرګندو کسانو سوځولي دي او د واشنګټن او تهران ترمنځ د شخړې د پیښېدو په اندېښنې په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی دی. خبر نو واوري له جرمني یو لس افغانان چې د پناه غوښتنې اړیزې رد سوې وې نن سهار کابل ته واستول شول. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس ټي پی په حواله دا د افغانانو 15مه ډله ده چې د 2014 میلادي کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته استول شوي دي. د جرمني د خبري اژانس په حواله له هغه راهیسې 600 افغان نارینه چې د پناه غوښتنې اړیزې رد سوې دي د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناه غوښتونکو د ردېدو په اړه جدي بحثونه کېږي. یو شمېر کسان چې د دې کار مخالف دي ادعا لري چې افغانستان ډېر خطرناک هېواد دی او د دې وړ نه دی چې پناه غوښتونکي ورواستول سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نننۍ سیالۍ لپاره یې ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي شنبې په ورځ د هند د کرکټ له لوبډلې سره سیالي لري او د دوشنبې په ورځ به له بنګلادش سره مخامخ سي. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال دا سیالي په انګلستان او ویلز کې کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه خپلې ټولې مسابقې پایله لیدي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د برتانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی نن په مانچستر کې دی او د افغانانو د لوبې سیل کوي. وروسته په همدې خپرونه کې تاسو ته په دې اړه رپورټ هم لرو. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول شوي دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر نقیب الله یوسفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دوه ټانکرونه چې له دې لارې تیرېدل د دښمن لخوا له لرې لارې ډزې ورباندې سوي دي او سوځېدلي دي. نقیب الله یوسفي ویلي چې په دې پېښه کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د یوسفي په وینا دا کار د وطن دښمنانو کړی، هغه د کومې ځانګړې مخالفې ډلې نوم نه دی اخیستی. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې سیمې ځینې برخې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د تیلو پر موټر تر وخت نا وخت داسې حملې او غلاوې کېږي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د واشنګټن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت نن امریکا ته خبرداری ورکړی چې پر ایران د سخت زیات فشار له اچولو له میتودونو لاس واخلي. د چین د دولتي شورا مشر وانګ یی نن په پیکینګ کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. هغه پر ایران ژغ وکړ چې د هغې موافقې په چوکاټ کې د عمل کوي چې له نړیوالو سره یې د خپلو اټومي هڅو په اړه کړې ده. وانګ یی وویل موږ په ټولو خواوو ژغ کوو چې زغم وکړي او داسې ګام دینه پورته کوي چې په سیمه کې کړکېچ زیات کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې د ایران سره له اټومي موافقې چې ایران یې د اټومي پروګرام له پراختیا منع کاوه او په مقابل کې اقتصادي بندیزونه کمیدل ووت. واشنگتن تیرونی د عمان په خلیج کې د تیلو پر دوو سترو بیړیو د حملې پړه پر تهران واچوله، خو تهران په شدت دا خبر رد کړی دی. د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د ترازندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم حاضر وو. د هغه زوی احمد نن پر فیسبوک ولیکل چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د مرسي مړی د هغه په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپارل سي. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت رغ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. محمد مرسي 68 کلن او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې غړی و چې اوس تر بندیز لاندې ده. مرسي د مصر لومړی ولسمشر و چې په ډیموکراتیک ډول ټاکل سوی او قدرت ته رسېدلی و، خو هغه په 2013 میلادي کال کې د مصر پوځ له واکه لرې کړ. هغه د اداري فساد د تورونو له امله محاکمه کیدو. د چین په جنوب لویدیځ کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 12 تنه وژلي او له 130 زیات نورې ټپیان کړي دي. چینایي چارواکي وایي د دې زلزلې شدت د ریشتر په مقیاس 6 درجې وه او تېره شپه ناوخته یې د چین د سچوان ایالت یې بین ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. ویل سوي چې د سیمې له زیانمنو کورنیو څخه له 4000 زیات خلک ایستل سوي دي. د راپورونو له مخې اصلي زلزلې وروسته 4 نور شدید قانون هم درلودل. د چین دا سیمه د سختو زلزلو له کبله په نړۍ کې مشهوره ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د کرکټ و ډګر ته ځو. په مانچستر کې د افغانستان او انګلند ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره مخامخ کیږي. افغان ولسمشر دا لوبه همالته په ژوندۍ بڼه ګوري. لوبه د کابل پر وخت پیلیږي چې زموږ همکار واصل وصال به یې په دې اړه نور معلومات راسره شریک کړي چې راسره په ژوندۍ بڼه پر لیکه دی. وصال صاحب، د لوبې په اړه نور معلومات راسره شریک کړئ، په چا سوې ده که نه؟
ډېر زیات مننه. زه هم خپلوار ته تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لوبه پیل شوې ده د افغانستان او د انګلستان تر منځ. دلته لوبه روانه ده. افغان لوبډله توپ اچونه کوي او انګلستان توپ وهنه کوي.
وصال صاحب، اوپنر څوک دي په د افغانستان د خوا څخه؟
افغانستان لپاره خو اوپننګ بالینګ نن مجیب زدران لومړی اوور تر سره کړه. پیل هغه وکړه، اوس دولت زدران بالینګ لپاره راغلی دی. دویم اوور لوبه ده، تر دې مهاله 10 منډې شوي دي. نو نن په لوبډله کې درې بدلونونه راغلي چې نن حضرت دازل لوبډله کې نول شوی دی. سمیع الله شینوار راغلی، همداشان مجیب زدران ته ځای ورکړل شوی، آفتاب عالم کې نول شوی او حمید حسن هم نن له لوبډله کې نول شوی دی. نو درې بدلونونه دي په لوبډله کې. نجیب زدران نن په لوبډله کې اخیستل شوی، ممکن نن په اوپننګ کې هم یو څه بدلون نه وي د افغانستان لپاره کوم توپوهونکي چې د پیل لوبه کوي. مینه وال هم کافي ډېر زیات راغلي، میدان کافي ډېر ډک دی، خلک ډېر زیات خوښ دي چې نن لوبه نږدې ګوري. ولسمشر هم دلته ناست دی لوبه ګوري.
وصال صاحب، اوس خو لا وختي دی، خو تاسو فیلډینګ څنګه ارزوئ؟
نن له مغه پیله داسې ښکاري چې افغان لوبغاړي په پوره جذبې سره او یو نورو لوبو سره په متفاوت ډول په میدان کې دوی لوبه کوي. نو داسې ښکاري چې افغان لوبغاړو ښه مدګي نیولې ده دغه سیالۍ ته، او نن دوی پوره چمتو دي چې لوبه وکړي. او بیګا هم چې دوی سره ما خبرې وکړې، ټولو ویل چې نننۍ لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او کوشش کوي چې همدغه ځای د خپلو بریاو لړۍ دوی شروع کړي. نو فیلډنګ هم تر دې مهاله ډېر ښه روان دی، بالینګ هم ډېر ښه روان دی. نو امید شته چې یو ښه نتیجه ولري نننۍ لوبه.
وصال صاحب، که څه هم دا معلومات ټولو ته معلوم دي، عمومي معلومات دي، که یو ځل بیا تاسو دا اوریدونکو معلومات ور تازه کړئ چې مجیب رحمان او دولت زدران دواړه فاست باولران دي، سپینرز دي، څنګه دي؟
بله، مجیب خو څوکتو پچونکی دی او دولت بیا فاست بالر دی. نو مجیب اول وروکه هغه سلو تو پچونه کې، نو یو اینډ نه افغانستان ته سلو تو پچونه او بل اینډ نه هم تیزه تو پچونه کېږي. نن نو دوی لوبډله کې تغییر راوسته دی او مجیب زدران دوی اخیستی دی. نور لوبو کې بس موږ لپاره معمولا دو تیزو تو پچونکو پیل کوو د بالینګ، خو نن یو څه متفاوت دی. نو دوی مجیب راوسته دی لومړی اوورونو ته، او تر دې مهاله پورې دا د خپل دویم اوور کوي او ښه بالینګ هم کړی دی. احتیاطي لوبې کې په مقابل کې د انګلینډ توپ وهونکي.
وصال صاحب، ولسمشر غنی هم راغلی دی دلته دا لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري دی. نو آیا د دې خبرې د ټیم پر روحیه کوم تاثیر کړی دی ستاسو د معلوماتو له مخې؟
بله بالکل، دلته مونږ له افغانانو سره خبرې وکړې، دوی هم ډېر زیات خوشحاله ول چې ولسمشر نن مانچستر ته راغلی دی. خلکو هم خوشي ښودلې ده. د دې تر څنګ لوبغاړو سره خبرې وکړې، موږ د کرکټ بورډ له مسؤلینو او رئیس سره او نورو مشرانو سره خبرې وکړې. دوی هم ویلي چې د ولسمشر راتګ دوی ته ځانګړی ارزښت لري، په ځانګړې توګه لوبغاړو ته. راشد سره چې ما خبرې وکړې، نبی سره، داشان ازغر سره، ځینو نورو لوبغاړو سره، نو دوی ویلي چې د ولسمشر راتګ د دوی لپاره ډېر مهم ده. دوی ته پای ونه ورو هي ورکی پردل کې با هم کېږي چې شي د ولسمشر پراتک سره یو خبرې نه اندري وي په لوتل کې مخکې نو د غوښتنو د حواري لپاره هم د ولسمشر راتک مهم ګڼل کېږي نو هغه زی شته د دوی په خبره
ډیر مننه واصل وصال صاحب چې تاسو له مانچستر څخه موږ سره د اوسنۍ کرکټ لوبي چې د افغانستان او انګلند ترمنځ روانه ده په اړه معلومات شریک کړل واصل وصال صاحب تاسو ته د ازادي رادیو د فیسبوک لاله هم لایف راځي او د دی لوبي په اړه به در سره په ژوندۍ بڼه معلومات شریکوي د ازادي رادیو فیسبوک پاڼې ته ورتلای سي او هلته تاسو نور تازه معلومات ترلاسه کولای سي اوس هم د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې د اونیس پروګرام ځوان فکر وخت را رسیدلې چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه وخت مو بخیر د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو دا اونۍ بخیر پیل کړی وي او تر دې دمه یعنی د سه شنبې تر ورځې بخیر دا ورځې مو تیر کړی او خوشاله ورځې مو لرلې وي د دې اونۍ په دې نه کې یعنی د ځوان فکر خبرونه کې نن په یو بل موضوع باندې بحث کوو را سره په خبرونه کې قدرمن ملمانه او تکړه ځوانان هم سته او همدارنګه زبتاسته د خبرونه د اړیکو شمیرې وایم تاسو کولای شئ د خبرونه په لړ کې لمو سره اړیکو نیسي خپل وړاندې زونه انتقادونه سوالونه لمو سره شریکه یو د من قدرمن ملمانو سره چې دلته راغلي دي حضور لري په سټوډیو کې د خبرونه د اړیکو شمیرې دي 0995540 همدارنګه 0-2022 او 0-55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم سوالونه کوم نظرونه تاسو لري له موږ سره یې مطرح کړئ په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه مخکې دې زه دوی معرفي کوم تاسو به د خبرونه موضوع وایم چې تاسو کولای شئ په اړه فکر وکړئ خپل نظریات هم ورسره کولای شئ بیا موږ سره یې شریک کړئ د خبرونه موضوع دا ده چې په افغانستان کې ځوانان څنګه کولای شي چې کارموندنه وکا یا ځان ته هغه د کاري زمينه برابر کړي او دوی کومه مخه ته علاقه لري لوالدي په هغه برخه کې کار وکړي همدارنګ څومره ځوانان خپل مسؤلیت د دې لپاره چې هغه د خوخي وړ وظیفه یا دند ترلاسه کړي په هغه برخه کې څومره خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي د مسؤلیت هدف دا دی چې څومره په هغه برخه کې زده کړی دي چې هغه لارسي او هغه کومه وظیفه یې خوخيږي یا کومه دند یې خوخيږي دوی لارسي هغه ترلاسه کړي په خبرونه کې خدمت من ملمن را سره دي عبد الله معصوم د ټونیزو چارو په د امدارنګ دوی به مکسر په دې برخه کې خبري وکړي چې څنګه کېدای شي ځوانان ته به دوی دغه د حل لارې وخی چې دوی لارسي هغه د خپل خوخي وړ دندې ترلاسه کړي امدارنګ بل ځوان تکړه ځوان سره دی وفا محمد نصری ته یو فعال ځوان دی او لمړی به پښتنه د نصری صاحب څخه وکړي نصری صاحب تاسو راتوي چې په کومه برخه کې مذاکرې کړي دي هغه برخه کې تاسو مذاکرې کړي دي هغه برخه کې کار کوي
ډیر مننه لومړی تاسو ته معصوم صاحب ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته سلام دراوشم تاسو جواب ته ما د حقوق او سیاسي علوم په برخه کې زده کړی لیسانس هم په همدې برخه کې اخیستی او دمګړینو د همدې برخه دی او ځنګړې رښتې چې جزا او جرم پیژندنه په همدې برخه کې په ماسره بوختم او د ورستی سیمستر زده کړی عالم او زه خوشبختانه په خپل برخه کې کار کوم او لنی کمر غزبت د افغانستان په ځوانانو کې ځان نیکمرغه او کنم د کوم ورځ نه چې ما د لسانس فراغت شوه د امغه ورځ نه تر نن پورې دند لرم او په دند پام دی خپل مسلک کې کار کوم
نصری سپتا سو یو بریالي ځوان یستي هغه په دې لامل چې تاسو وایي هغه باخه کې مزدا کړی کړی او په امغه باخه کې اوس کار کوي څنګه په دې وټوانی د اعتراض یې خپل رشتہ تاسو په هغه کې زده کړی دی راسي هغه کې تجربه هم ولري او کار پکې وکړي
زه غواړم دوه برخه ته به هغه کې اشاره وکم یا خو بس شاید خوشبخت ځوان یم بخت به ما سره د یاري کوي یعنی کزه تاسو ته وایم چې د فراغت د ورځې نه تر نن پورې سره دې چې مختلف دندې می تجربه کړي بیکار نه یم پاتې دویم برخه اړه لري د هر ځوان هغه هڅه پوري کچیر ته موږ او تاسو په خپل خپل برخه کې مکمل او په خډه ول باندې ځان ورسو ځان یعنی ځان ټولنې ته ثابت کو چې موږ یو څوک یاسو او په دې خپل برخه کې موږ کوی شو کار وکړو نو طبیعي ته ټولنه موږ ته ضرورت لري او د همدې ضرورت په اساس باندې موږ ته دندې راکول کیږي نو همدا دوه دلیل او چې یو خوشبختي او یو هڅې هانو په دې برخه کې ما کړې دي او بل اخره دې نتیجې ته رسیدلم چې د فراغ نن تر اوسه پورې زدند لرم او بیکاره نه پاتې شوم
تاسو چې په همدې برخه کې حقوق په برخه کې مو زده کړی کړی او اوس پکې کار کوي څومره راضی یاست یو پیغام مو نور ځوانانو ته تاسو غوړ یو غوي په کومه رشته کې مثلا کدايه چې داسې ځوانان اوس خبرونه او ریته غوي په هغه رشته کې زده کړی کړی دی په هغه کې کار نه کوي او راضی نه دی یا څنګه تاسو په دې برخه کې کار کوي تر راضی يم یی کنه
او ته وی دغه معمولا ماته مختلف دند تجربه کړی او تر اوسه هم ورته ادامه ورکوم زه په خپل دند کې راضی ما او د رضایت یوازینه علت مې دا چې په خپل دند کې بریالی یم او همدا بریالیتوب ما لا نور هڅې چې مختلفه شم او نور بریاوی ترلاسه کړم نو زه په خپل دند کې خوشاله یم او دا د خوشحالي یوازینه هغه هم دا چې په خپل برخه کې کار کوم
مننه ماسوم صاحب کتاسو غزوانانو ته چې دوی وس دند نه لري ورسته بل افغانستان د وبخه د کار او ټولنیز چارو وزارت سره خبرې وکوي به تازه شمیرې مو سره شریک کړي چې اوس په افغانستان کې څومره ځوانان بیکار دي یا اوسګار دي چې کار نه لري او په شرایطو برابر دي خودي کار نه لري تاسو له نظر د کوم ځوانان چې اوس تاسو غاګوري او دوی کار نه لري زده کړې لري خو کار نه لري تاسو دوی ته هغه د حل لار څه ده تور تبلاندي زوي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن سلامونه تاسو ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته خدای وکړي چې تر دې دمه خبره سپیل کړی وي راځم د ځوانانو دا مشکل په زیاتره ځوانانو کې څه چې یو ځوان د پوهنتون یا د یو انسټیټیوټ څخه فارغی غنواد من هغه چالشونه به د دې مخه ترازی چې په وخت سره به وظیفه نه پیدا کوي په وخت سره به ایکسپیرینس لاسته نه راوړي نو دا سم مسایل دي چې یو ځوان نشي کولای چې په دغه عرصه کې یو وظیفه یا دنده لاسته راوړي ولی دلته بیا د ځوانانو مسؤلیت څه شی دغه د ځوانان د ځوان مسؤلیت باید دلته کوښښ وکړي تر څو که چیرته په یوه رشته کې د درس ویلی وي په یوه رشته کې د پرمختګ کړی وي ځوان باید وکولی شي چې نورې رشتې ځینې داسې هغه مونږ ورته وایي شارټ ټرم کورسونه دي چې هغه مونږ باید تعقیب کړو تر څو که چیرته په یوه رشته کې مونږ ته وظیفه نه پیدا کیږي په بل رشته کې مونږ کوښښ وکړو تر څو د هغې تر څنګ چې هغلته مونږ ښه معلومات لرو ولې خو د ځینو ستونزو له وجې د ځینو دلته خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې هغه مابت حاکم دي نو چې وظیفه نه پیدا کیږي شې مونږ کولای شو چې د شارټ کورسونو استفاده وکړو پنځه میاشتې شپږ میاشتې تر یو کال پورې دا مونږ تعقیب کوو او وکولای شو یو نتیجې ته ورسیږو ښه دنده مونږ لاسته راوړو
معصوم صاحب ډېر کله خو په افغانستان کې اوس څومره ځوانان بیکاره دي یا کار نه لري چې ما یادونه وکړه د کار وزارت به موږ سره شمیرې شریکې کړه چې څومره کسان اوس بیکاره دي تاسو له نظره آیا ځوانانو په رښتیا هم څومره کسان چې اوس بیکاره دي یا نسي کولی چې وظیفه ځانته پیدا کړي او همدارنګه دنده واخلي آیا دغه ځوانانو هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی که نه
دلته ځوانان باید تر دې ډېر کوښښ وکړي ولې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ده کړی ځکه چې یو ځوان وظیفه نشي پیدا کولی نو هغه په کور کې نه وای وظیفه نشته نو زه به څه وکړم چې لاس په کور شي نو دا ښکاره خبره ده چې دی به نه پرمختګ وکړي او نه به یو ځای ته ورسیږي د دې کوښښونه کولای شي چې مختلفو برخو کې دی فعالیتونه وکړي ټولنیز فعالیت ترسره کړي ځینو نورو برخو کې ځوانانو سره مشورې وکړي کورنۍ سره مشورې وکړي خپلوانو سره مشورې وکړي چې زه باید کوم کارونه ترسره کړم تر څو یو ښه موقف ته ورسیږم یو وظیفه لاسته راوړم خو زموږ ځوانان دلته بېغوري کوي زه به یو مثال کړم یو ریسرچ هم په دې باندې کړی دی چې افغانستان د لاسي صنایع چې دي دا ولې مونږ ورځ په ورځ د خرابېدو په حالت کې دي یعنې مونږ به شاید تر پنځه کلو آینده پنځه کلو پورې د بېخي له منځه یعنې دا لاسي صنایع به زمونږ له منځه لاړ شي په دې ما د دې لپاره ریسرچ کړی دی چې ولې دا له منځه ځي چې کله د امریکایانو حکومت دلته راځي ځوانان مونږ سره ټول تقریبا تر څلور میلیونه پورې مونږ په لاسي صنعت د قالین اوبدلو په برخه کې مونږ سره تر دریو نه تر څلور میلیونه ځوانانو انجونې یعنی هغه برخه چې مونږ کولی شو دغه برخې څخه استفاده وکړو، هغوی ته یو زمینه برابره کړو. دومره دا ډېر د افغانستان په زمونږ په هېواد کې دا ډېر غټ رقم دی چې 3 تر 4 میلیونه پورې ځوانان په دې برخه کې مونږ سره یعنی اشتغال درلوده. نو دلته راځو، ځینې ځوانان داسې شول چې ځینې پروژو ته ورکول شول چې راځه زه به د ګارډ مقرر کړم، چې ګارډ شولې د 350 ډالرو پورې ول هلته چې هغه فامیل سره 2-5 نفرو کار کوي هغه ټول کینول. دا یو نفر راځي کې 300 تر 300 ډالرو پورې ځي کې وظیفه ورته ونیوله، ولې وظیفه چې هغه دوامداره نه وه، تر 2-3 کلو پورې پروژه خلاص شوه. چې کله دا نفر بیکاره کیږي نو کور هغه 15 نفر چې په کور کې دوی درلودل هغه بیکاره شونه، قالین بافي او دا نور شیان یعنی لاسي صنایع ته نور توجه نه کړل. نو په دې اساس هغه زمونږ رقم ورس په ورس لوړېدو، یعنی د ځوانانو په دې برخه کې ورس په ورس مونږ هغه چې مونږ کولای شو دولت دې ته توجه کړي چې هغه بیرته رشد ورکړي، هغه څومره ځوانان چې بیرته ول هغه بیرته په همدغه کار کې مصرف کړي، زمونږ به نړۍ سلام ښه رقابت روان په دې برخه کې، او موږ ځوانان به کولای شو چې یو ښه وظیفه لاسته راوړي.
نصری صاحب مننه تاسو نه، معصوم صاحب. نصری صاحب تاسو یو ځوان یاست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوم رشته کې مدرسو لږ کې کار کوي. ځینې داسې ځوانان دي په دې ورسیو کې داسې راپورونه رسنۍ باندې خپرېږي چې داسې ځوانان دي لکه هغوی ډیپلوم لري یا ماسټري لري یا هر بل برخه کې چې هغوی زده کړې دي، خو ډېر ساده کار کوي. لکه څومره چې غوی تارتیا دغه برخه کې کار مثلا نسی کولای، دوی بلا بلا ملونه خي. خو یو موضوع بل داده چې که تاسو راته وایئ چې آیا په افغانستان کې ځوانان هغه ډول چې لازم انده چې باید دی ویدان دي لپاره چې غوی هغه خوخيږي هغه رښتې تتلل دي په هغه برخه کې دوی زده کړی تر سره کوي کنه؟ د دې پوښتنې جواب به لاړی کې ورسته وایو. السلام علیکم.
سلامونه سره باندې کې دې اجازه دې د ټولو کارکونکو ته وایم او درنو ملمنو ته وایم. او یو بار لږه درم او یو نظر لرم.
مهرباني وکړئ تاسو وڅو کې له کومه ځایه مو اړیکې نیولې.
افغانستان کې خو وسنه کچ ته چې کفه د بیکورې کچ بالکل ډیره نه ډیره بیکورې ځکه چې ډیر خلک پریږي او غدان دې نه پېژو کېږي چې دا نه پېژو کوله په افغانستان کې هم غریب ملک کې ډېر مشکل دي. خو د ځوانانو لپاره دا په کور دي خپل نظر مې دا دی چې هر یو ځوان یو د خنډو چې دی پانتون نه پاره شو دا دې چې زړه لري رئیس ته ما کله دې د کومه وظیفه وي دا باید په کومه وظیفه کې نه اتل چې بل باید کور وکي او خپل رشتہ کې کچا کور نه وو او دای مطلب د مشتری خو چې په بل شي د ګیرا چې د دې رښتې وخت روغلو مکاوې ته مساعد شواله بیا بیا په هغه کې کور کې د دې کوری چې د خپل بیموریدو د شیطان زولادو د نو سره بدبختی مشکلات ستونزې چې لرو او په مواد مخادر رګیو په نور مشکلات کې ګیریو ایواز نه راته دا غدا چې هغه تعلیم او تا ده کې بتالی نه دی کور کې نه په خپل نوز دی په کور کې ځه پانتون نه خلوص یم پاندا نورما ګډه نه چلو ما دا کنه اړ خو ریاست جمهوریت نه شي رسیدل چې ریاست جمهور شي
که تاسو مشخصا
پښتنه په ښه ښه دا چې هر اړ کور چې دیتا پولیس ورتي ولاو که ګډه هم وي دغه د سره زر وخت د لوس نه لري کې بیا به مشکلات نه وي.
که تاسو پښتنه مو مطرحه پښتنه مو لرله کې وازی مو نظر وړاندې کوو.
الو
او دماغ اوري
اورما
ما وی تاسو پښتنه مدرلودل کنه یوازې مغاک او بخې نظر وړاندې کوو.
نو په دې مننه مې پښتنه داده چې راکاتو چې د خپل وظیفې ته په غوړ رسیدل پات ور رسیدل یعنی مطلب داده کنه په ځری په سات ور رسیدل کې په خپل یا کټ ور په ځری په سات او سر رسیدل د هر صدا کې و بو باست رسیدي اغه بغیر دې درې پسند نه رسیدای نه سیدا زغ په جپړګر خبره کوم د ټول دنیا ته معلوماتو خبره کوم دا به دې پورې وا خبره دې چې دې خپل رسیدي چې جهان منه السلام علیکم.
خطا سو نو مورته ونه ویل چې کومه ځای مو اړیکې نیولې ده ځای مو مخه یو څوک.
الو
او کیمرا غاورې ما وې تاسو خپل نوم راته وای او کومه ځای مو اړیکې نیولې
نو ملنګ ځای دې هم دې
ها مننه دوی وړي کپریس وا بل اړیکم راخلو او رڅي څوک دي کومه ځای اړیکې نیولې سلام وخت مو په خیر مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
زه د ملمنو نه خدا پښتنه لرم.
خامخ کې دې چې پښتنه وکړې تاسو خپل نوم راته ووایه او له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
خورجان سپین منګل د ټلیفون په کرښه ولایت پښتیا نه مو اوس خو ډېر معلومه کومه خو پېژنم.
مهرباني وکړئ پښتنه مو وایي.
نو د ملمنو نه دا پښتنه دو چې دیني بوبخش کې څومره معلوماتونه لري کتلای د خارج معلوماتونه دي ځون سره څه کیږي کنه او مقصد دوی دریم قدم کې داغه د پردای کار خو نیمه شپې ته امریکایو نو دا د پاینده کې څومره خدمتونه افغانانو ځوانانو مسلمانانو ته وکړي.
مننه سامره. تاسو نه دا واز اول بغي پټن ته ځواب وي بده اوریدونکو سوالونو ته هم تاسو ځوابونه ورکړي. دا ځوانان څومره خپل مسؤلیت هغه زده کړی ووسی؟ آیا پر کیا هم ځوانان زده کړی کوي کنه ایوازي ډیپلومونه ترلاسه کوي؟
مننه. زه د دې لپاره بازي ټولنیز لاملونه د هغه ته اشاره کوم. من طبيعت چې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوي چې هغه څلور لسیزې جنگ ځپلې دا ډېر ستونزې پکې شته دي او دا ستونزې طبيعت چې چون ځوانم د ټولنې د هغه سایکل یو کړي دا په دې باندې خپل تاثیر لري. یوازینی برخه چې د جنگ نه زمونږ ډېره زیانمنه شوې هغه تحصیلي او تعلیمي برخه ده. له بده مرغه چې هم د لیسو مکتبونو په کچه هم تحصیلي د لیسانس په کچه او لوړو زده کړو په کچه دا ټولې برخې زمونږ زیانمنې شوې او هغه څه چې په کار دي موږ هغه په ټولنه کې نه لرو. دا خپل ذات کې چې دا دوی زده کړې کوي کدي یوازې ډیپلوم اخلي دا زی رب پیدا کوي د همدې ستونزو پورې. وګورئ موږ او تاسو په دغه ولس کلنه دوره کې هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغوی زده کړې کړي او هم د داسې ځوانانو مثالونه لرو چې هغوی یوازې ډیپلوم اخیستی. حتی زه له بده مرغه باید ووایم چې زموږ داسې خصوصي پوهنتونونه وو چې هغوی حتی محصل د پوهنتون مخه ونه لیدله مګر هم د لیسانس سند یې ورته ورکړل شو. او بیا هم ووایم چې له بده مرغه همدغسې ځوانان چې دا امکانات درلودل چې په پیسو باندې یو ډیپلوم واخلي د دې وروسته هم دا امکانات درلودل چې په دندو باندې مقرر شو. هغه ځوانان چې واقعا زده کړې کړې وي خواري کړې وه تقریبا هغوی له دندو لرې پاتې شول. دا ټول موضوعات زمونږ د مخکینۍ شرایطو پورې تړاو پیدا کوي. هغه که چا زده کړې کړې وو که چا زده کړې نه دي کړې او ډیپلوم یې اخیستی دا د مخکینۍ شرایطو پورې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه ده تړاو پیدا کوي. او زه فکر کوم چې ځوانان په هغه ډول چې په کار وه کار نه ده شوی کار یې نه ده کړی خپل مسؤلیت یې په هغه ډول نه ده ادا کړی. زموږ ځوانان که نن مخکې معصوم صاحب هم ورته اشاره وکړله چې که دوی ته په خپل فیلډ کې کار نه پیدا کېږي دوی باید له شارټ کورسونو نه او ځینې نورو مسایلو نه استفاده وکړي او لاړ شي بل فیلډ کې کار وکړي. حتی که دفتر نه وي یا مثلا په یو دولتي اداره یا خصوصي اداره کې کار نه وي موږ ډېر زیات نور کارونه لرو ډېر زیات. زه خپل ځان مثال در کوم. درته ما په تقریبا کله چې د لیسانس دورې نه فارغ شوم ما په همغه ورځ کې دنده واخیستله نو ما سره یو فکر پیدا شو چون د بازار مارکیټ د کار مارکیټ ډیر خراب و ما سره دا فکر پیدا شو که چېرته سبا ته تا ته دنده نه وي نو ته به کوي چې ما په همغه وخت کې ما د ځان لپاره داسې یو کار غمه وخوړله چې هغه کار ماته معمولا په میاشت کې تر 5000 افغانۍ پورې که زه وظیفه ولرم که وینه لرم هغه کار ماته هغه درآمد راکوي او راځي راته. یعنی ما سره اوس دا تشویش نشته چې زه دنده ولرم که وینه لرم چون ما ځان ته داسې یو کار کتلی چې دوامداره کار ده ماته درآمد راځي زه سره د دې چې په خپل هغه کې دنده مې اجرا کوم خو ما یو بدیل کار هم ځان ته کتلی ده. نو ځوانان باید لاس په کار شي او دې ته کینه نه چې والا ماته څوک دنده نه را کوي ولا ماته په ادارو کې فساد ته دا زما مخه نیسي چې زدن نه شم هغه کولی ترلاسه کولی. نو ناسته په کار نه ده، نوښتونه په کار دي، کارونه پیدا کول غواړي.
مننه. د ټلیفون په کرښه باندې نبیولله زابلي ده. زابلي صاحب سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. د سلام په وړاندې کولو سره نبیولله زابلي د زابل ارغنداب شیګان کلي اوسېدونکی د اخلاق غزي مسافرین.
وعلیکم السلام، وخت مو بخیر. ښه راغلی. یو مهرباني وکړئ، نظر یا پوښتنه مو مطرح کړئ.
ډېر زیاته مننه کوم محترمو ګلونو میلمنو ته هم سلام. په ډېر احترام تر څنګ یوه پوښتنه، هغه دا پوښتنه، میلمنو محترمو، آیا په اوسني عصر په اوسني وخت کې همداسې نه ده؟ مثلا یو کس جورنالیست ده، یو کس په یو فارغه ده، هغه په یو بل مسلک کې کار کوي، مثلا په یو مسلک یو ده، دی په بل مسلک کې کار کوي، تر څنګ یو بل وظیفه هم کوي ده، هغه د کوشش کړی د دوه وظیفې مخته یوسي. آیا دغه دوه وظیفو کسان چې کوم کسان چې دوه وظیفې مخته وړي، د دې مسلک یو ده هغو د هغو کسانو مخه نه ده ډب کړې، تر څو هغه زیات کسان یاندي مخه نه ده نیولې، بېکاره کړي نه دي، ځینې ځوانان یې بېکاره کړي نه دي. نه ده سوی ځینې کسان یو کتاب کسان دوه وظیفې مخته وړي، خو ډېری باقي منده پاتې دي، هغو ته وظیفه نه ده رسېدلې.
سمه ده، مننه. تاسو پوښتنې ته به ځواب ووایي. معصوم صاحب له خوست ولایت نه کوم ورور چې اړیکه نیولې وه، هغه ویلي چې هغه یې اصل کې پوښتنه دا وه چې څنګه کېدای شي دا د اداري فساد مخه ونیول سي، یا ځوانان په خپله څنګه کوای سي چې هغه خلک یو چیرې ورنه رشوت غوښتل کېږي، هغوی ورته ورنه کړي چې دغه ستونزه له منځه لاړ سي او دوی ته کار زمینه برابر سي. تاسو په دې برخه کې نظر څه دی؟
اداري فساد خو د افغانستان سوایم چې ډېر زمونږ ټولنه ټوله د همدغه لخوا ځپل شوې ده. چارې خوا ته مونږ وګورو، د اداري فساد نمونه راځي کېږي. نو په دې برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي تر څو خپلو اهدافو ته ورسیږي؟ کولای شي دوی په خپل حکومتي ادارو باندې فشار راوړي، ځکه اوس هغه مره لاسرسی هر څه ته اوس اسانه دی. ځوانانو لپاره انټرنیټ شته، ټلیفون شته، کولای شو له مختلفو اړیکو څخه مونږ کار واخلو، تر څو یو ځای کې چې مونږ امتحان ورکوو، نو ورسو تر څو وګورو چې کوم یو نفر دلته بریالی ده، کوم یو نفر توانېدلی چې پښې نمرې ویسي. نو د دې پوښتنه باید مونږ خپله وکړو، تر څو هغه د فساد مخه شي، هلته څوک فساد کوي د هغه مخه ونیسو. نو که چېرته مونږ ځوانان لاس په کار نه شي، نو دا هیڅ وخت دا مشکل نه حل کیږي، ځکه همدغه فساد ده چې ما او تا له دندو څخه لرې کوي، او داسې اشخاص راوړي چې مخکې میلمه ورته اشاره درلودله چې ډیګری لري، ولې هغه کوم مشکلات چې هغه کوم درسونه چې ول هغه نه دی ویلی، وایي تنا په ډیګری باندې تللي، اول ته یو ځیتم چیزي هماغسې وظیفه اخلي، او نه کومه امتحان ورکوي، نه کومه انټرویو ورکوي، نو د روابطو په اساس هلته. نو دلته مونږ ته ټول مسؤلیت بیرته ځوان ته راځي کېږي، چې ځوان باید خپل هڅه هغه برخه کې وکړي چې یو ځای کې چې امتحان ورکوي، باید د هغه ځینې پوښتنه وکولی شي چې ما امتحان ورکړه، زما نتیجه څه شوه. ځکه دلته زیاتره داسې مسایل منځته راځي چې یو څوک امتحان ورکوي، بیخي بیا هغه کور ته لاړ شي، بس واړي، نو نه پوښتنه کوي چې ما امتحان وکړه چې د نتیجه څنګه شوه، څوک بل ورته کامیاب شو، که زه ورته کامیاب یم، زه ناکام یم. نو په دغه مسایلو کې باید ځوانان ډېر توجه وکړي، بار بار لاړ شي، هلته پوښتنه وکړي چې وکولی شي په راتلونکي کې وکولی شي او ښه نتیجې ته ورسیږي.
ښه، ناصري صاحب، که تاسو راته ووایئ چې اوس کوم ورور تماس نیولی و، اړیکه نیولې وه، هغه ویلي چې په څو برخو کې د یو ځوان کار کول د نورو ځوانانو د کار مخه ډب کولی سي که نه؟
زه خو به یو شوخي وکړم، دا څوک چې دوه درې دندې کوي، نو طبعاً هغوی به وړتیا هم لري چې د درې واړه دندې په مخ وړي، ځکه هره دنده خپل خپل ضرورتونه او خپلې خپلې غوښتنې لري. د دې مخته وړل اسانه کار نه ده، طبیعي ده چې وړتیا به لري. خو یوه خبره ده، د افغانستان په شان یوه ټولنه کې زه فکر کوم دا په کار نه ده، سره د دې چې زموږ د ځوانانو د بیکارۍ کچه تقریبا د 40% تر 50% زموږ ځوانان دا بیکاره دي. او بل یوه موضوع دا ده چې په دولتي اداراتو کې هیڅ دا امکان نه لري چې یو څوک د په دولتي اداراتو کې دوه دندې ولري، ځکه دا د کار د قانون او د هغه شته اصولو خلاف کار ده. نو دندې باید هر څوک یو دنده ولري په داسې ټولنه کې لکه موږ چې پکې ژوند کوو، ځکه د بیکارۍ کچه ډېره ده. او دا نو که د ورور خبره ومنو، دا د نورو ځوانانو په حق کې ترې یوه نازې ظلم ده، خو یو شی ده چې د وړتیا او د هغه استعداد خبره هم شته ده. که څوک واقعا همدا وړتیا ولري چې دوه او درې دندې یا هغه اته کاري ساعتونه چې د هغه نه ډېر کار کولی شي، نو دا د هغه حق ده، نو باید وي کي.
مننه معصوم صاحب، که تاسو راته ووایئ چې لکه څنګه چې ما مخکې ناصري صاحب نه پوښتنه وکړله، کومه کارخانګي چې د ځوانانو مربوط کېږي یا ځوانانو ته اړونده، هغه چې د دوی په کافي اندازه زده کړې دي، د تاسو له نظره هغه وخت کې چې یو ځوان په پوره ډول په رښتیا زده کړې کوي، باسواده فارغېږي له پوهنتون یا هر بل ځای چې هغه لکه مکتب اوسي یا خپل پوهنتون اوسي، هغه ځای نه چې کله دا فارغېږي او زده کړې کړي وي، دې ته څه لازم نور څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړل، ځینې مسایل مو یاد کړل، څو نورې لارې شته چې یو ځوان وکولی شي په خپله هغه کوم برخه یې چې خوښېږي په هغه برخه کې کار وکړي؟
رازلته مختلف نو عوامل ته مونږ اشاره کوو چې یو عامل کولای شو مونږ ځینې دلته اوس مونږ سره داسې پروژې مونږ لرو یا ډونرانو لخوا یا د داخلیانو لخوا چې هغه نه مونږ استفاده کولای شو، چې هر برخه وي مونږ هلته ځینې ریسرچونه وکړو، هر ځکه دا ریسرچ د پاره برخه کې کولای شو مونږ وکړو کنه. نو په دې اساس چې مونږ راسو، هر ځوان کولای شي له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي، خارجی ډونران نه وي، د داخلي موسسو سره کار وکړي، داخلي موسسې چې نه وي لاړ شي د اداري یعنی دولتي ادارو سره په انټرنشپ په شکل باندې کار وکړي، یعنی وړیا توګه هلته کار وکړي، تر څو هغه تجربه چې دی نه لري هغه تجربه لاسته راوړي. دلته به ستونزو سره دی مخ کېږي، خو هله ستونزې به په ځان مني، ځکه ځوان د همدې ستونزو لپاره پیدا شوی چې باید ستونزې په ځان ومني. که چېرته چیرته ستونزې مونږ په ځان نه منو، نو هیڅ وخت مونږ خپلو اهدافو ته نشو رسېدی. د دې تر څنګ باید مونږ همدغه مختلفو نو انټرنشپ پروګرامو څخه استفاده وکړو، په وړیا ډول لاړ شو، هلته ځینې کانفرانسونو کې لاړ شو، کانفرانسونه نږدې څخه وګورو چې مونږ څنګه کولای شو. اوس زیاتره داسې د کمپنیان هم شته چې هغوی په هفته کې یا میاشت کې دا د وظیفې د پیدا کولو لپاره داسې ورکشاپونه لري، باید دغه ورکشاپونو څخه مونږ استفاده وکړو، تر څو هلته وکولای شو د هغه تجربو څخه مونږ څه لاسته راوړو او د هغه تجربو په اساس مونږ نور مخکې لاړ شو.
ډیره مننه نصری صاحب، تاسو هم بهتره ګرځو او ولنه د مخلو بهتره ګرځو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق کړل. د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول نن د حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي، په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
می هم خراغ لاست خبرونه تا د ټلیفون په لیکه باندې خغلی احمد زید، افغانستان د کار او ټونیزو چارو وزارت ویان مکسره دی، دای به مکسره هغه کوم معلومات په دې بخښ کې د افغانستان یعنی په افغانستان کې د بیکاری کچ څومره ده، همدارنګه څومره ځوانان اوس په کار بوخت دي، دوی به هغه شمیر او ځین نور معلومات هم له مکسره شریک کی. د تاسو پوښتنې او همدارنګه تل کومل معنی کومې پوښتنې لري ورسره مطرح کولای سي، دوی به ځواب ورته وایي. احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر. احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر. د مغه غوري احمد زید صاحب، د مغه غوري نصری صاحب رازو کدا شي لګنور شي بو کې احمد زید صاحب د ټلیفون په لیکه باندې مکسره واصل سي. احمد زید صاحب سلام، وخت مو بخیر.
سلام تاسو وخت خیر خیر
مننه ځوان دی وسې همزه صاحب په نومري سر کې کراته وای دا اوس په افغانستان کې څومره په شرایطو برابر ځوانان لکار به برخې دی یادې وزګار دي
ډېر زه مننه زه بیا هم خپل سلامونه نو چې تاسو او تاسو تخنیکي همکارانو ټول درنو اوریدم څو وړاندې کوم په کاته سپېږه چې افغانستان یو داسې هېواد دی چې له ډېرو اوږدو کلونو را پرېخوا مونږ جنګ جګړې او بالاخره دا جګړې بس دي کړې درې چې مونږ تر څو په خپل هېواد کښې دننه د فقر کچه ډېر په لوړه کچه باندې ولرو او بېچارګي ډېره زیات دي نو همدا باعث ګرځېده چې تر څو پرې مونږ ونه توانېږو خصوصي پانګه اچولو ته زمینه برابر کړو تر څو دوی رسې دننه په افغانستان کښې پانګه اچونه وکړي او بالاخره د هغې لارې نه مونږ خلکو ته دندې برابرې کړو بیا هم د افغانستان حکومت خپلې هلې ځلې کړي تر څو پرې هغه د کارموندنې په برخه کښې خپلې لاسته راوړنې ولري لیکن بیا هم مونږ په ټولنه کښې یو غټ شمېر داسې ځینې ځوانان او قدرمند هېوادوال لرو چې هغوی بېکاره دي چې هغه د هغوی شمېره 1.9 میلیونو ته رسېږي نږدې 2 میلیونه ده نو دا شمېره اوس هم کوم ټیټه شمېره نه ده دا اوس هم ډېره لوړه ده نو د افغانستان حکومت دې ته ژمن دی په خپله شخص جلد ما ولسمشر څه تر څو پورې د کاري بوختیاو زمینې ډېرې شي تر څو خلکو ته کار بوختیا پیدا شي او بالاخره وتوانېږو چې ښې لاسته راوړو تاسو شاهدان یاستئ چې مونږ په 1390 کال کښې د کار ملي کانفرانس درلوده د کار ملي کانفرانس کښې مونږ د هغه د بېکارۍ مختلف اړخونه په بحث کښې ونیول او په هغه باندې مو د هغې هغه لارې چارې مو ولاسولې تر څو پورې مونږ څرنګه کولی شو چې د کار زمینې ډېرې کړو هغه ځوانان لپاره دسې مونږ څو ستونزو سره مونږ مخامخ یو یو داسې مونږ نن مهال 2 میلیونه وګړي بېکاره لرو په ټولنه کښې هر کال یې 400,000 د کار وړ ځواک هغوی کار بازار ته دننه کېږي بل اړخ ته مونږ د مهاجرینو یا د هغه کسانو چې په بهر کښې ژوند کوي د هغوی د راتګ شاهدان هم یو یعنې تاسو وګورئ په څو تېرو کلونو کښې تقریبا اوچت له 2 تر 3 میلیونو پورې وګړي زمونږ بیا ځلې بېرته راغلل افغانستان ته لیکن دا هغه مسایل دي چې زمونږ ته یو ډول که مونږ مدیریت نه کړو نو دا خپله مونږ ته په ګواښ تبدیلې کړي لیکن تاسو ډېر ډاډ در کوم چې دا یو ډول سره مدیریت شوی ده او مونږ ته ولیدلي چې په دې اړه ښې لاسته راوړنې ولرو لیکن کافي نه ده مونږ باید نورو الزاو ته هم نظر وسلو
احمدزه صاحب که را ته ووایئ چې تاسو یادونه وکړله د ناامنیو او د جګړو چې دغه لامل ګرځېدلی ده چې ډېره برخه په ټولنه کښې چې تاسو یادونه وکړله 1.9 میلیونه په شرایطو برابر وګړي دوی له کاره بې برخې واوسي یو کار ونه لري دنده ونه لري نور څه مختلف یا مثلا عمده لاملونه شته چې د ځوانانو د کار کولو یا د دندې مخه یې ډب کړي وي
یقینا که مهم اوس مهال تر ټولو هغه غټه مسله یا غټه موضوع د بېکارۍ په وړاندې د امنیت نشتون ده لپاره دې چې تاسو پوهېږئ چې د نړۍ په کچه باندې دا یو قانون ده چې یوازې دولتونه نه شي کوي چې خلکو ته کارموندنه وکړي خلکو ته دندې ورکړي او دا د دولت مسؤلیت هم نه ده دلته مهم او اساسي رول چې په نړۍ کښې لوبوي هغه خصوصي سکتور ده خصوصي سکتور مسؤلیت ده چې مثلا خلکو ته دندې ورکړي او د خصوصي سکتور د لارې نه کېدلی شي چې خلکو ته دنده بوخت او بالاخره کاري زمینې برابرې کړي نو تاسې نن په کوم بنا او په کوم دلیل باندې که تاسو ځان یو سوداګر یا یو پانګوال په تصور وکړئ نو په څه هغه ډاډګرېنې سره تاسو کولی شئ چې لاړ شئ په قندوز ولایت کښې تاسو پانګونه وکړئ تاسو لاړ شئ مثلا په فاریاب او په هلمند په ځینې نورو ولایتونو کښې خو پوهېږي چې په ځای کښې تاسو هغه سرمایه یا ستاسو هغه موجودیت یو ګواښ سره مخامخ کېږي لپاره دي چې ناامني شته او ناامني غږونه اورېدل کېږي نو په هېڅ بڼه باندې تاسو نه شي کوئ چې زړه ښه کوئ نو په دې اساس باندې زمونږ هیله هم همدا ده ډېره هلې ځلې مو همدا دي چې اول خو د خدای پاک وکړي چې په افغانستان کښې یوه ښه سوله رامنځته شي او بالاخره مونږ د سولې د لارې نه وتوانېږو چې یو ښه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو همدا ده چې بالاخره که سوله مونږ ولرو نو واضح ده چې مونږ پانګونه لرو چې پانګونه مو درده واضح ده زمونږ هغه چرخش د اقتصادي په خپله حرکت کېږي زمونږ نننی چرخش د اقتصادي تقریبا 2.3 تر 4.5 پورې ده مګر د پرمختللي هېوادونو څه وګورئ د هغوی تر 8.6 پورې ده یعنې دا هغه مسله ده چې مونږ له څو پورې ډېر راټیټ یاستو دا یعنې هر څه تړاو لري له نامنی سره یعنی مونږ هیله هم دا کوو چې خدای پاک دې په افغانستان کې امن راولي تر څو امن هغه د قطار په سر کې یو مسله ده چې مونږ له ډېرو نورو ستونزو له ډېرو نورو جنجالو نه خلاصوي. لپاره دې څه زما ستا نننی ځوان که په ټولنه کې بېکاره ده ستې نامي واضح سونه څراغونو ورته لګېږي د ځي له مخالفینو سره له غلو سره زما ستا پرونی قاتل څه په نهمې نایې کې مرداریږي او له منځه وړل کېږي زما ستا له هغه اتلانو امنیتي ځواکونو د خوانه نو دا 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 یعنی هغه کسان دي چې دوی بالاخره په ټولنه کې بېکاره وو. نن زما ستا په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کړه د ځینې معافي کړی د خوانه دوی معاش واخله که د هغې دپاره یو ښه مصرفیت نو واضح ده چې هغه به هېڅکله داسې ځینو منفي مسایل ترلاسه
کړه. احمد زی صاحب، یو خو د ولایتونو لرې پرتو مسله یادېږي په ټوله کې افغانستان کې، د افغانستان هره برخه کې د امنیت ستونزه شته دا ټول مني، خو یوه موضوع دا ده چې افغانستان له ولایتونو لرې پرتو ولایتونو سیمو نه برهاخوا په ښارونو خاګله بیات کوي. تاسو چې یادونه وکړه چې د خصوصي سکتور په دې برخه کې کولای شي تاسو سره زیاته همکاري وکړه، که راته وایي تاسو په دې برخه کې د ځوانانو لپاره څومره خپل مسؤلیت، یعنی د افغانستان وزارت څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی چې له خصوصي سکتور سره څومره په دې برخه کې هوکړې لري چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي؟ زه لومړی
دا وایم خپل قدر وزارت یو دنده ورکوونکی یا کار ورکوونکی اداره نه ده، دنده ورکوونکی اداره مشخص دی، هغه سکتورونه مشخص دي چې څوک دي، لکه د کرنې وزارت، لکه د کلیو پراختیا وزارت، لکه د امروختیا وزارت، لکه داسې ځینې نور.
بله، همغږي خو تاسو ورته کوئ
د دنده ورکولو مسؤلیتونه لري، لیکن مهمه مسله دا ده کوم څه چې موږ پرې اړوند دي موږ هغه خپلې هلې ځلې کړې دي، لیکن نور حالات ته موږ ضرورت درسته څو پرې نور هم پرمختګ وکړو. وګورئ، مهمه مسله تاسو ولایتونو ته اشاره وکړه. زما هر قدرمند، زما هر معزز او د قدر وړ ځوان چې په هر ولایت کې افغانستان کې ده، چې زموږ نن غږاوري، نو د کار بس یوازې د کابل پرې اړوند بس نه ده، کابل یوازې وزیر برخان نه ده او افغانستان یوازې کابل نه ده. دا څنګه موږ کله بحث کوو د کار په اړه، دغه بحث موږ افغانستان شموله ده، دا د افغانستان څلور ولایتونو پرې اړوند یو بحث ده او بلاخره چې بیکاري بحث هم رامنځته کیږي. دا بحث د بیکاري یوازې په کابل پورې یا په دغه لویو ښارونو کې نه ده. صحیح ده، دا تاسو سره منم چې زموږ کاري بوختیاوې او کاري زمینې او همداشان د بیکاري کچه په دغه لویو ښارونو کې ډېره ده، لکه پلازمېنه کابل، لکه بلخ، لکه ننګرهار، لکه قندهار، لکه هرات، لکه پکتیا، په دغه زونونو کې ډېره ده. دا تاسو سره منم، لیکن هلې ځلې هم دغه د افغانستان څلور ولایتونو په کچه روان. ما مخکې تاسو ته ژوندی مثال د پانګونې درکړه، دغه پانګونه ما تاسو ته د هلمند نه مثال درکړه، ما تاسو ته د کندوز نه مثال درکړه، ما تاسو ته د قندهار او د لوګر او د نور ولایتونو تاسو ته مثال درکړه. یعنی دا هغه مسله ده چې موږ یو څه خنډ سره مخامخ کېدو، لیکن زما پیغام یو د دولت یو مامور په صفت باندې زه په ټولو هغو قدرمنو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې موږ انشاءالله د لاسته راوړنو په حال کې یو. موږ د کار ملي کنفرانس دی یو چاته ډېره لویه برنامه په نویم کال کې چې نتیجې په نویم کال کې موږ ولیدلې چې ډېر یو غټ شمېر ځوانانو ته موږ دندې او هغه کاري بوختیاوې پیدا کړې، او دا انشاءالله کوم تعهد چې له موږ سره د کار وزارت سره د نورو ادارات له خوانه د خصوصي سکتور له خوانه سوی ده، انشاءالله موږ به وچاتې او ډېرې ښې لاسته راوړنې پاتنویم او په نورو راتلونکو کلونو کې به ولرو.
او وروستۍ پوښتنه دا چې احمد زی صاحب، په لنډو کې راته ووایئ چې له افغانستانه بهر نورو ملکونو ته څومره ځوانان له تاسو سره راجستر دي چې هغوی د کار لپاره تللي وي؟
موږ د اعزام مسله لاسو سرې نه ده کړې، یعنې دا لاسو سرې یو ځینې مسلې چې دي باندې راوچې دي، دا ټولې غلطې دا زه راتوم. او زه له ټولو درنو ځوانانو نه چې د افغانستان په هر ګوټ ګوټ مخصوصا په ولایت کې دا مسله ډېره زیاته ده، ځینې شرکتونه، ځینې افراد، ځینې هغه مغرضې کړۍ چې په ټولنه کې فعالیت کوي چې ګواکې موږ تاسو ته د دې جواز لرو چې موږ تاسو بهر له افغانستان د کار کول دپاره لیږو او تاسو به لاړ شئ په هغه ځای کې کار وکړئ، مخصوصا عربي هېوادونو، خارجي هېوادونو ته. دا زه دې په کلکو ټکو ردوم، د افغانستان د حکومت له خوانه یوازې د امارات سره هوکړهدي پلس لیکسوی موږ به لیږو، دغه پروسه لا تاسو شروع سوې نه ده د ځینې سیاسي مرکوزاتو له وجې نه. زه هیله من دی یم چې زموږ ځوانان داسې خلکو ته پیسې ورنه کړي، نو موږ له تاسو پرې رسمي څوک لیږلي نه دي. دا مهمه مسله ده او دا پروسه هم له تاسو پرې رسما شروع سوې نه ده. یعنی موږ بلخره څه پروسه کله شروع کیږي د تاسو رسنیو قدرمنو د لارو نه به موږ ان شاء الله د خپل ولس او خپل ځوانانو ته به ورسو. خیر سره دغه وخت پروسه شروع کیږي او د آزاد رقابت لارو نه زموږ ځوانان انتخابیږي. صدا به ان شاء الله دوی پکې دی.
ډیر زیات مننه کور ودان وخت مو په خیر محمد
زاسی. سلامات تاسو هم کور ودان په خیر اوسئ. بریالي اوسئ.
عبد الفتاح اشرت احمدزه و د افغانستان د کار او ټونیزو چار وزارت ویان چې خپل نظرونه او کوم شمیرې چې په دې برخه کې موږ سره شریک کړي. نصری صاحب تاسو ته راګرځو. تاسو پیغام هغه ځوانانو ته چې هغه غواړي په یو برخه کې کار وکړي او نسی کولای چې هغه د خپل د خوښې وړ دنده ترلاسه کړي څه دی؟
نمز من ټولنا مام خیم ټول اشاره ورته وکړه. ځینی ټولنیز لاملونه دي چې دا سبب کیږي چې ځوانان هغه خپل د خوخه وړغه برخه چې د پاغي برخه کې کار وکي او اته د کار نه مخکې مرحله کې زده کړې وکړي. موږ ځینی کورنۍ دي چې موږ په ځوانانو باندې د تحمیلې چې مثلا تاسو به چې څنګه دولسم نه فارغ شي تاسو به ته بوایي دا په باندې تحمیلي سره دي چې هغه د خوخه هغه برخه هغه نه هغه غواړي په یو بل اجتماعي برخه کې زده کړو کې خدا د خپل یو دلیل جوړیږي دی چې ځوان چې کله لوړ زده کړې پای تر سي په خپل کاري برخه کې چې د خوخه برخه د کار نه کوي او یو ډول زړه ماتای کیږي ځکه د خوخه برخه یو د لوړ زده کړې په بل برخه کې کړی دی او کاری صاحب یا پټولنه کې ورته دی هم د زده کړو په برخه کې او هم د خوخه په برخه کې ورته پټولنه کې ورته د زمينه نه مسایې دي. نو د ځوانانو ته زما هیله مترې ده چې دوی یوازې هم دې تکینني ټولنیز مشکلات به وي د حل لپاره باید لاس په کار شي که په یو برخه کې دنده نشي ترلاسه کولای شي په بل برخه کې دنده ترلاسه کی. زموږ اوس اکثره ځوانان مثلا د لسانس ترڅنګ پایټی کې یو کورس ویل دا ډیر ځوانان زموږ د حقوقو د پانځي ځینې فارغین زه پیژنم چې هغه یو کلن د آی ټی کورس ویل دا سره د لسانس په حقوقو کې ده خو دنده ورته نه پیدا شوی راغلی په د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. یا ډیر ځوانان داسې دي چې لسانس په یو برخه کې ده خو د انګلیسي ژبې یو کلن ډیپلوم لري هغه تللی یو ځای کې د ژباړن په توګه باندې کار کوي. نو موږ باید ټول چالشونه او ټول ستونزې ځان ته په فرصتونو باندې تبدیل کړو او د دې لپاره کار وکړو چې هر چالش په خپله ګټه باندې استفاده کړو.
مننه. معصوم صاحب د رزو د خبرونه البته د یادونه وړ د خبرونه ورستي شبيري ک تاسو راته وایي چې په افغانستان کې ډېر کله ځوانان یو چیرېځي البته د دندې غوښتنه کوي د خاصتي ورکوي اغه نه د کاري تجربه پوښتنه کوي د نورو مثلا اغه نور شرایط دي چې هغه لوړ زده کړې دي د دې ترڅنګ د کاري تجربه یادونه هم ورته کوي. څنګه یو ځوان هغه وخت کې هم زده کړې کوي کاري تجربه هم ترلاسه کوي او دغه ستونزې څنګه حل دی سي؟
دا ډیره مهمه برخه ده ځکه افغانستان کې اوس اول چې څوک یو چیرته دي یعنې د تحصیل تر څنګ اول پوښتنې د تجربې کې تحصیل هم اوس دومره څوک پوښتنه نه کوي چې تحصیل په کومه برخه کې خو هغه تجربه چې وایي تجربه په کومه برخه کې لري. نو که راسو دلته د ځینو پوهنتونونو د زده کړو بیکګراوند سره د ځینو پوهنتونونه باید چې یو محصل ځي تقریبا څلورم کال ته ځي یا اووم اتم سمستر ته رسیږي باید د ځینو نورګانو سره دا توافقات ولري که دولتي وي که خصوصي چې د زده کړو تر څنګ تر یو څلور ساعته پنځه ساعته دوی ته هغه ما مخکې هم اشاره ورته وکړه چې هغه وړیا انټرنشپ پروګرامونه دوی ته ورکړي یعنې هماغه فیلډ ته لاړ شي هماغه برخه کې د دولت کارکوونکو سره د خصوصي سکتور کارکوونکو سره دوی مرسته وکولای شي او د هغوی له تجربو سره دوی لاسته راوړي تر څو هغه یو کال پورې چې دوی فارغېږي نو دوی ولې چې هم تجربه لاسته راوړي وي په مغه برخه کې عوامي خپل زده کړې پای ته رسولې نو دا ډیره باید د توافقات دولت خپل د زمينه برابر کړي د خصوصي سکتور نشي توان مثلا خصوصي پانتونونه نشي توان باید دولت د زمينه ورته برابر کړي. خو یو دلته یو بل مشکل هم ده چې زیاتره زمونږ د تحصیلي برخه تر راشي د څومره خصوصي تقریبا تر 200 پورې زما په خیال په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه یې خو د 200 تر څنګ مونږه تقریبا سلور تر پورې نه پدار ټولو کې هغه 15 لرو چې ټوله تکراری 15 دی مونږه سره او مونږ نه شوګه چې دا جامعیت یو ښه کسان وړاندې کړو، یعنې د فراغت څخه وروسته، ځکه ټول چې په یوه برخه کې زده کړې کوي نو دا نورې برخې به زمونږ څنګه کېږي. یعنې دلته اوس زیاتره مثلا مادن مونږ لرو، د مادن په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځی نه لرو، شاید په دولتي پوهنتون کې ولې په خصوصي پوهنتونونو کې مونږ داسې کوم پوهنځی نه لرو چې د هغه لپاره زده کړې برابرې شي، ځوانان وکړی شي، هغوی څخه همدغسې د نورو معدنونو په برخه کې مونږ هیڅ پوهنځی نه لرو. باید دولت دې ته توجه وکړي، او د دې تر څنګ بیا مونږ کولای شو چې ورو ورو ځوانان په دغه معدنونو کې مونږ جذب کړو، او هغه معدنونه چې دي مونږ هغه څخه په ښه توګه استفاده وکړو، او ځوانانو ته مونږ کولای شو چې مخکې د احمد اشاره وکړي او شاید نه مینه ځوانان مونږ بیکاره لرو که چېرته، او مونږ د هغه قوت هغه سټرنګث ده د افغانستان ټول د طبیعي منابع دي، چې طبیعي منابع کې مونږ کوم داسې اکسپرت کسانو نه لرو، نو خامخا زمونږ دا کچه به ورځ په ورځ ډیریږي، او دولت هم دومره هغه نه لري چې له دې څخه په دولتي اداراتو کې ګټه واخلي.
مسلم صاحب په لنډو کې راته ووایي که بالاخره په افغانستان کې د کار ستونزې حل نه سي، څومره نورې ستونزې به یعنی زمینه ورته برابروي، او څومره نورې ستونزې او کړاوونه زیږولی سي؟
اول امنیت ده، چې امنیت به ورځ تر بلې خرابیږي، د ځوانانو تیښته له وطن څخه، ځوان هغه ځوانه سرمایه به تا سره نه وي په وطن کې. اروپایي ممالک که وګورو چې هغلته ځوانانو ته نن سبا ډېر اړتیا ده، ولې هلته ځوانان نشته؟ که مونږ نه دا چېرته هلته ځي، هغوی په داسې ځایونو کې استخداموي چې هغه هیڅ زما په فکر هغه به د یو انسان لپاره به تحقیر وي چې هغه په هغه برخه کې هغه کار کوي. نو دا هغه مسایل دي چې مونږ به ورځ تر بلې افغانستان سره د افغانستان په ستونزو کې بلا ډېروالی راولي.
ډېر زیاته مننه ستاسو دلته راغلي سټوډیو ته، موږ سره بحث کې اشتراک وکړ، ګډون مو کړ، خپل نظرونه مو سره شریک کړل، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې همیشه وخت د ازادي راډیو ټولې خبرونې د ځوان فکر خبرونه او خپل نظرونه له موږ سره مطرح کوئ. اړیکې نیسي په خبرونه کې، تاسو ته وخت غواړم. خدای پامان.
جانا نظر بدل یادے گم، جانا نظر